ستړي مشه اوریدونکو د مشال ریډیو د یوې بلې خبرونې سره ز داود خټک در سره يم او په دې خبرونه کې به مونږ تاسو ته دوه اوږد راپورونه درکو. اول راپور د سین بیبی په حواله سره دی، سین بیبی سوکتا، او دوهم راپور تاسو ته د پښتو ژبې د تاریخ په حواله سره درکو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سلامونه اوریدونکو، اسما ګولیم د مشال رادیو د ځانګړو خپرونو په دې لړۍ کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. اوریدونکو، سیده بشرا بیگم چې په ادبی نړۍ کې د سین بیبی په نوم پیژندل کیږي، نوموړی لکاکا خیلو د کورنۍ سره تړون لرو او د خپل کورنۍ چاپیریال او ټولنیزو محدودیتونو له امله یې خپل اصل نوم نخکار کړو او خپل مخفف نوم سین بیبی کارو. سیده بشرا بیگم په 1922 کې د خیبر پختونخوا نو خار تحصیل زیارت کړی کې د حکیم میا آزاد ګل په کور کې سکی تلیوا لومړی زده کړې په کور دننه ترلاسه کړې وي. دغه د غلامۍ دور وو، د ښځو د تعلیم ترلاسه کولو سره وسیلې نه وي، خو له دغه میرمن خوش قسمتی دا وه چې د کورنۍ ماحول یې علمي او ادبي و، ځکه د علم ترلاسه کولو محرومه پاتې نشوه. اوریدونکو، د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه هم د سیده بشرا بیگم یعنی سین بیبی ته ځانګړې کړې ده. د نوموړي په لیک لوست او مبارزې به د میلمنو سره خبرې کوو. لومړی میلمره سره اوریدونکو، لمردان پوهنتون د پښتو اکیډمۍ مشر ډاکټر زهر بخشالی دی. دوی میلمره سره د قائد اعظم پوهنتون پخوانی استاد او څېړنکار ډاکټر پروفیسر سید وقار علی شاه دی. دریم ملمرا سره لیکوال نور البشر نوی سیب دی. او څلورم ملمرا سره اوریدونکو، له پېښور پوهنتون ډاکټر اباسین یوسف سید دی. تاسو ټول ته پروګرام کې هرکلی وایم. اوریدونکو، ورزما ډاکټر زفر بخشالی سیب لا پروفیسر سیب د سیده بشرا بیگم د لیک په اړه اوریدونکو خبر کې.
څنګه چې تاسو پښتنه وکړه، سین بیبی چې پوره نوم یې سیده بشرا بیگم دی، په ادبی دنیا کې چې کوم دی د سین بیبی په نوم شهرت لري. پښتو ادب کې د دې ډېر ګڼ اړخیز خدمات دي. کله چې موږ د خدای خدمتګار تحریک خبره کوو، باچا خان چې کوم تحریک جوړ کړی و، انجمن اصلاحیه فاغنا، او یا د دې وروسته چې کوم دینو د خدای خدمتګار تحریک کا په کال 1923 کې کله جوړ شو، نو د پښتنو د خولو د پاره د یو سیاسي شعور بیدارولو د پاره، د خپل ژبې او د خپل کلتور په اهمیت په هولو د پاره، بلکې خصوصي طور کزه وایم چې په پښتنو کې د سیاسي او فکری بیدارۍ د پاره چې کومي کوم پلیټ فارم استعمالو، هغه د خدای خدمتګار تحریکو دغه یوازنی تحریکو چې دی د لیک د لارې، د قلم د لارې، د ادب د لارې چې کومي پښتانه راوي خول او د هغه د راوي خول په شعوري توګه چې کومي نو حسې کولې. په دې کشمیر لیکوالانو چې هغه سړی یعنی لیکوالانو او زنانه لیکوالانو وی الفت بیگم درد او داسې سین بیبی چې کوم دی نو هغه په دې کې شامل ده. کومنګ په سړو کې ګورو نو په لریم ساکی محفیظ او عدل اکبر خان اکبر داسې دا سلسله چې کوم دی ډیر لري پوری سي. خو چونکه ستاسو سوال د سین بیبی سره دی، نو سین بیبی هغه لیکواله او شاعر ده چې هغه د پښتنو د بیدارولو د پاره چې کوم نظمونه ویلي دي، چې کوم شاعري کړې ده، نو هغه کې مونږ ته د دې پښتون کام د دې زپلی ولستي کوم دی هغه نمائندګي ښکاری. دا د هغه وخت شاعر ده کله چې باچا خان پښتون مجلې ایډیټر او د خدای خدمتګار تحریک چدي یا د خدای خدمتګار غورځنګ چدي، د دې فلیپ پلیټ فارم نه چې بسونه شاعری سونه لیکل په نثر او نظم کې چاپ کېدل هغه په پښتون رساله کې چاپ کېدل د پښتنو سره د رابطې یا د کمیونیکیشن واحد ذریعہ چې ونه هغه د پښتون مجله وا په دې کې بعد دغه وخت خلکو چې کم دینو لیکونه کول نو پای کې سین بیبی هم دا چې د دې شعری مجموعه چې کم دین هغه د زیری په نوم باندې را په دغه مجموعه کې چې کم دینو یو شمیر نظمونه هغه باچا خان ته لیکلی شوی دی او بالخصوص د پښتنو د بیدارولو لپاره چې کوم شعوري هڅې شوی دی نو هغه کې ډیر لوی کردار چې دی هغه د سین بیبی دی. سین بیبی کومنګ وګورو نو کوم شعرونه چې باغه لیکلو د پښتون د بیدارولو لپاره نو هغه به د پښتون مجلې په ټایټل باندې بچا پیدل او کله کله به هغه چې کوم دین په دننه صفو کې چاپ پیدل. کومنګ وګورو نو هغه وایي چې زمن په وینه د تازه شوچ بوستان د وطن یو زل د زار په ماشوکی شیا شکان د وطن چې ترقی د قوم وطن د ځان زینت وګنو خو د غفلت نه د بیدار شي زنان د وطن. یو بل ځای کې هغه وای کنه چې نسلونه واړه آینده به محبان وي د قوم که په بیدارو پیل وی شي پر زندان د وطن. نو دا غشیرونه چې دی کې د پښتنو د بیدارولو او د پښتون قام د ویخولو هغه جذبي منتخکاری. نو د سی بلا نور ډیره شاعری د چې هغه کنه مونږ ته د سیمبیبی د شاعری د هغه د رواني او د هغه د چې څومره په عام فهمه لهجه کې په خوږه ژبه کې چې کوم دی هغه خپل پیغام لستر سوال دی. نو په پښتو ادب کې کمن ګورو بیا بل خصوص د خدای خدمتگار تحریک په نثر خدماتو کې او په نظم خدماتو کې یعنی مطلب داری چې پښتو ادب کې د خدای خدمتگار تحریک چې کوم شاعران منګه سرکرده غنو نو پاغه کې یو سین بیبی هم ده چې د دې تحریک سره د هغه یو کمټمنټ د باچا خان سره د دې یو محبت نو د هغه ځنګلې دغه دادې نو خصوصیت دادې چې هغه یوازې نثر نگار نه بلکې هغه یو شاعر او د قام لارخود شاعر چې کم دینو هغه وا.
اوس ورزو یوې سندرې طرف ته سندره اورو بیا راځو.
زړپ سرویشتلیم ازار مخلص ما گرانې دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلیم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خلې ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کرد ہر چا سر پٹے یارانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خکل جوانی دا ارمان دا ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خکل جوانی دا وچا تا پاتا خکل جوانی دا پیدا وے د چان وے اشنا ز چکول می ستا وستر گو تکات ہو خود بغیر زم لے و نئی پ دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي
لیکوال نور البشر نوی سے اوریدونکو څنګه چې ماته ستا پروگرام په سر کې وي را سره هم نن خبرونه کې ملمدې نور البشر نوی سے د سیده بشرا بیگم د شاعرۍ حال اوریدونکو ته تیر کړی
سیدہ بشرا بیگم چې په پښتو ادب کې د سین بیبی په نوم باندې خپل یو اهم رول لري، شناخت لري، پیژنګلو لري او د پښتو ادب د تاریخ یو ډېر لوی نوم دی. نو زمونږ لپاره ډېره د ویاړ خبره ده چې دا د هغه دورونو نوم دی، دا د هغه دورونو شاعر لیکوال ده چې په کوم دورونو کې لکه زنانه په یو روایتي سوسایټي کې یو روایتي ټولنه کې ژوند کو او دا غي دننه د پښتو ادب د پاره د وطن د پاره د خوره د پاره د ولس د پاره خپل وطن د پاره یو سوچ او فکر. نو هغه سوچ او فکر د سین مې به په ذهن کې هم او هغه نو شو کولی چې د روایت پسند ژوند نو یا د هغه ټولنه راوتل ورته نشو کېدی، خو هغه خبر چې په سوچ او ذهن باندې د چا پابندي نشي لګېدی. سوچ او ذهن انسان جسمانی طور پابند او کلابند ساتل شي، خو دا غو سوچ او فکر چې کوم نه نو هغه ته هیڅوک بندیز دي شي شو. نو سین بی بی هم د دغه انساني فطرت مخه خپل سوچ او خپل فکر د سین بی بی په نوم باندې خلکو ته رسول دي، پښتو ادب ته رسول دي او نن هغه یو لوی شناخت لري، یو لوی نوم لري او دا د پښتنو زنانه لیکوالو هغه سرخیله ده چې هغه په هغه دورونو کې نشو کولای چې بهر ټولنې ته په ښکار نوم باندې د خپل روایتي ټولنې نه د خپل روایتي ژوند نه بهر روزي او هغه د غرول ادا کی. خو هغه بیا هم په د سین بیبی په نوم باندې دومره شناخت مونته دي، دومره کار یې کړی دی او داسې بنیاد یې ایښی دی خصوصا هغه زنانو ته چې هغه اوس هم په کورونو کې شته، په کورونو کې ناستې دي، بهر د ټولنې ته راوتی نشي.
جوریدونکو د لیکوالې او شاعري سیده بشرا بیگم چې په ادبی نړۍ کې د سین بیبی په نوم یادېږي د نوموړي د ادبی جدوجهد په اړه به خبرې اترې رواني. هو اوس ورزو یوې سندرې طرف ته، سندره اورو بیا راځو.
Thank you.
سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. ام ای اس ایچ ای ال ار ای ډی ای او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام ابر دلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک
اوریدونکو سندره تاسو واوریدا د سین بیبی په اړه خبرې اترې زمونږ روانې دي. ډاکټر وقار علی شاه صاحب د سین بیبی ادبي جدوجہد کې د ژوند کوم اړخونه ته پام لرنه شوی؟
ډېر زیات خوشحال شوم په دې باندې چې تاسو په سین بیبی باندې څه کار کوئ. سین بیبی چې نوم یې سید بشرا بیگم دا اوم د موږ د کلی واده کاکا صاحب وو او د پلار نوم یې ابوالمان آزاد ګل وو چې هغه خپل دلته کې یو رساله چې وا د افغان په نوم باندې مردان نه راوستا دا په درې ژبو کې وا فارسی او اردو او پښتو په کې کله نه کله را دغه شو دا لا ماشوم وو چې د هغه سره په ژوند غلو او شو د لیک لوس سره لارې عالم سره وو نو دې لپاره هغه پړون بیزل چې ما کله لګري دا نو د خدای خدمتګاری پلیټ فارم نه کله چې پښتون رساله چاپ کېدل شروع شو نو پاغه کې د دې ډېر زیات دغه چاپ شوې دي ډېر زیات مضمونونه لیکل شعرونه دار سه چاپ شوې دي او دغه چې ده بشرا بیگم په دې وس پسین بیبی باندې به مشهور شو نو که تاسو ګورئ د پښتون سلور دورونه دي لومبه دور چې دا د مې 1928 نواله تر اپریل 1930 پورې دی په دیرش د میاشتې د ودارې سالا او بیا په هغه باندې پابندي ولګیدا دویم دور دی جون جولای په شریکه یو غاڼه راغلی دا تر دسمبر 1931 پورې شپږورې سالې راغلی دی دا میاشتې د ودا دویم دور دریم دور دی پښتون چې دا مې 1938 کې کله چې ډاکټر خان صاحب وزارت جوړ شو بیا شروع شو او دا زلدا چې دینو تر اگست دا دسمبر 1937 پورې وا او دا زل با میشت کې درې راوته او سلورم واخیری دور چې دې کوم دې نو دا بیا په مې 1935 نه کله بیا چې خان صاحب دویم وزارت جوړ شو هغه کې شروع شو او په لسم اگست 1937 باندې اخیری غاڼه راوتی دا زلدا با او یو لکه سلور په میاشت کې راوته هفتواری و یا یو اونۍ کې به یو راوته نو دا سلور واړه سټیج چې تاسو ګورئ په دې کې چې کوم د خوځو لیکل شوی دی نو په هغه کې چې زور ته سرخې لایم هغه سیم بیبی دا سیم بیبی عمر لیکل په کې بل چانه دی کړي وړه د خوند خبردار چې دا ډومبي درې دورو کې دا او په سلورم دور کې ورسره بیا الف جان خټکا د احمدی باندې هغه ورسره راغلی دا نو د دې دواړو د دومره زیات کنټریبیوشن دومره زیات لیکلې کړې دي چې سړی ورته حق ایران پاتې شي. زه چې کله پېښور یونیورسيټي کې وم په کال 1983 کې 1983 کې نو ما انټرویوګانې کول غوښتې ځکه چې دا مشران خلک چې ادارانه ډېر په تیزۍ سره روانو نو ما ویل چې یاره زه دې خپله ذاتي انټرویوګانې وکم. نو سیم بیبی د موږ د کلي دا د موږ مطلب په عزیز ولای کې مرازي خو د ستر ډېر زیاته پابند وه نو ما سره اورېرونه چې هغه د ما ملګري وو نو هغې ته چې ما ویل چې زه ورې سیم بیبی انټرویو کوم هغه ورسره خبره وکړه نو سیم بیبی ډېره خوشحاله شوه او ما تاسو ته وویل چې د موږ د کلي وه پېژندګلي خو خود وه د ما مورې پېژنده د ما مامیګانې چاچیان ټول پېژندې خو د دې سره بیا ما لیدلې نه ده ځکه چې ستر کولو د ستر ډېره سخت وه واحده خټک صاحب اجمل چې اجمل خټک صاحب سره یعنی خټک صاحب سره بس صرف ستر ماتو ځکه هغه هم استاد او مې رهبر و او نور هغه سخت په ستر باندې پابند وه نو ما ته هغه انټرویو را کړی ده ما ته ویل چې راته کوشچنیر راکړه ما ورته یو لس 15 سوالونه ولیکل د هغې جواب یې راته راکړو هغه ما سره پروت دی یو شپږو پاڼي جواب یې راکړی دی په خپله لیکل کړي دي دا خو ډېره روشن فکره وه او مطلب د دې شعرونو پښتون نه او د ما کتاب چې کوم دی پښتنې ښځو کامی خدمت هغه کې مې ورکړي دي او زیامه چې دا چې څومره پویده او دا چې څومره علمیت دی لرلو نو نن هم ورته حق حیران پاتې شم او بل تکړه وه یعنی اسطه چې بادره یې یاره پکې نه وه لکه دې چې کوم شعرونه ویلي دي په هغه کې سړی هغه د ما سو ملګري دي هغه د این جی اوګانو کې نو هغه ته یم چې نن هم دې چې کومې خبرې په 1930 او په 1930 کې کړي دي په 1930 کې کړي دي هغه نن هم څوک نشي کولی دا یې چې یاره د ما دشمن نور څوک نه دی د ما خپل پلار دی او د ما خپل ور دی ځکه چې ځان د پاره خو د دنیا ارسه خوش کړی دي اوم تعلیم شته اوم سیلونه دي محفلونه دي سینماګانو ته تلل دي ارسه شته او موږ په کور کې دنه نه کړیو د کور په شال دیوالۍ کې بندي کړیو نو دا څه خبره سو کول شي د کړی دي نو بس یی چې دا چې دینو دا غیر اسلامي نه دا او مونږ په ایمان باندې پویګو په مذهب باندې پویګو په اسلام باندې پویګو خو کوم د دروغ کوم انایت کوم دغه د پښتون ولای لاندې دا موټول مرده دینه محروم ساتي کني نو کوم ته چا مو کراکا نو مونږ هم د هندستان د خو نه سوګا مو وړاندې یو په دې هر څه باندې پویګو د آزادۍ په جنگ کې به می ساخلو هر څه وکاو خو د مونږ نه دا پابندۍ لري کوي نو دا څه قسم ته بچي خبرې چې دا څه سوک نشي کوله
اوس ورزو یوې سندرې طرف ته سندره اورو بیا راځو
چیر میار مسافر شونا سوان سوان اور کڑا پتا دی اور شی تہم سو لو مجل سونا فزارت نو بجوڑ نشی تامی تا گل سوانی آسا خستی زینا پتا اختر کی ضرور راشا جوڑا جوڑا کڑو تا وطن کم غماز ولار دی چی دی زما غریب یاری تن فریش دینا نصیر احمد افغان میار دی پا ہزار جبت کی شایستا دکان کبینا ما تشلی می دا مات زرگی شیشا دا پران شوی می دستری جون کی سادا اخسی نمی ده در دلو خزانه دا را پریوتی ده سکون می منارا دا را پریوتی ده سکون می منارا دا
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای شي د لټون په ځای کې ایم ای SHAALRADIO ولیک
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې ځانګړي خبرونه کې د لیکوالي او شاعري سیده بشرا بیگم په ادبي خدماتو خبرې کوو اوریدونکو شاعر او لیکواله کلثوم زی په خپل کتاب پښتني مرغلره کې لیکي چې په 1913 کال کې د ازادۍ تحریک د سین بیبي جذبات راولړزول او د غلامۍ د تور شپې خلاف د خپل شیرونو د لارې په پښتنو کې د ازادۍ جذبه تاند کړه د سیده بشرا بیگم مضمونونه به په پښتو مجله کې چاپ کېدل لومړی مضمون یې د شریعت په نوم په خپل مختصر نوم په پښتون مجله کې چاپ شوی او وروسته د غلړۍ دوام ولرو د سین بیبي لیکل افسانو کې نامراد جهان آرا ډیر شهرت موندلې اوریدونکو پروفیسر عباسین یوسفزی صاحب را سره هم ملمدې پروفیسر صاحب اوریدونکو ته دوی چې د ټولنیزو محدودیتونو باوجود چې د جنکو د تعلیم ترلاسه کولو لپاره هم سلاري چاري نوي په داسې کې د سین بیبي لیک او مبارزه سمره سودمنه وا
سیده بشرا بیگم یعنی سین بیبي د پښتو ادب یو داسې سپیزل او پیاوړ نوم دی چې په وړمبي ځل باندې د زنانه او لاړه په قامی تحریک کې نیغ په نیغه برخه واخیسته او د قلم په وسیله برخه واخیسته د دې سره سره هغه شاعري هم کوله او داسې مضمونونه هم لیکل په کم کې چې ځوانانو ته د قام بچو ته د پرمختګ او د حرکت او د بیدارۍ درس ورکول کېدو شاعري کې هم پند او نصيحت اچولې ده او په هغه وخت کې کوم وخت چې پښتون رساله تازه تازه شروع شوه او په هغه وخت کې زنانه لیکوالانه بالکل نه وي او د دې سین بیبي سیده بشرا بیگم کاکا خیل لاړخه په مختلف مضمونونه او شعرونه نظمونه وخت په وخت د پښتون رسالې په مخ باندې چاپ کېدل او داغه اثرات چې دی هغه باقاعده په ځوانانو کې ښکارا کېدل او داغه سره سره داغه وړمبې کتاب چې دی هغه خو چاپ شو او ډېر وړاندې بیا د اینه پس د شاعرۍ دویم کتاب چې او هغه مرتب کړي او تیار کړي او داغه د وفات نه او سور ز وړاندې اغه هغی چاپ کول غوښته ما ته مسوده را ولېګل د سریزې لیکلو د پارانو ما په سریزم لیکل دا نیم خبر چې چاپ کې دوته په تیاری کې ورکه شوی وي. خو بهرحال سیده بشرا بیگم د پښتو ادب یو داسې فعال کردار او چاغې نه آوازې په زنانه لیکوالانو کې حوصله را پیدا کړه، خو هغه د خپل قلم په وسیله باندې په ولس کې په قام کې ډیره شوخه بیداری را پیدا کړه، او د هغه سره سره د قام ولی د انسانیت او د انسان دوستۍ هغه جذبې هم په خلکو کې راو پارولې، او د خدای خدمتگار تحریک په لار باندې د نورو غنو زنانو چې چا فعال کردار ادا کو، پای کې دوی د قلم په وسیله باندې خپل کردار ادا کو او د قلم په ذریعہ باندې ډیره بیداری خوره کړه، او د سړو سره اوګه په اوګه باندې کار ونکړه شو په ادبی او سیاسي دنیا کې. خدایي قلم چې دی هغه د سړو د قلم سره اوګه په اوګه مخ په وړاندې تللی دی، او هغه خپل کردار لوبولی دی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
تاریخ پوهان وایي د سیده بشرا بیگم په نظمونو کې د قامی جذبې، رورولې، مینی، خېګړې او په خاصه توګه تعلیم او تربیت زور ورکړل شوی، او د کلام مجموعه په 1955 کې د زیری په نوم چاپ شوی و. سیده بشرا بیگم د پښتو ادب په تاریخ کې د خزینه لیکوالو په برخه کې مهم رول لوبولی او هغه د خزو ستوندو بیان ته ځانګړې پاملرنه کړې ده او شیرونه یې د ښوونځو نصاب کې هم شامل دي. د پښتو ژبې د نامتو شاعره او ادیبه د اګست په 14 نیټه په 2002 کال کې وفات شو. اوریدونکو هم دې سره د نن ورځې خبرونه سر ته رسی. اجازه غواړم. د الله پامان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
بیا بنوره نو مشال ریڈیو دا بے طرفہ تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینہ
او اوس وخت شوه د چتاست اغراپور دروازه لکه څنګه چې موږ په سر کې ویلیو د پښتو ژبې د تاریخ په حواله سره نو احمد شاه عظیمی تاسو د راپور دروري
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د یو شمیر تاریخ پوهان په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو لړلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې آریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل او همدغې ژبې ته د آریایي ژبو امور ویل کېږي. خو د وخت په تیرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول او وروسته هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول ورو ورو دوی ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کال وړاندې له آریک څخه بیل سو نو د وخت په تیرېدو سره په خپل په یو شمیر ګړدودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپوه محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګړدودونو وویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونیڅید.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالې فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګړدودونو کې قید ده هغې لپاره وایي چې یو سل څلور لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي د پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیڅي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1408 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه او حکمراني درلوده د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شیر بلل کیږي. نه اړیکه وم، نه دروجنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهان په نظر لاریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وي چې له پښتو سره خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وي. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اوستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته. چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو، په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکه او د کانیګورم ژبه ده، زینه وګړي دي ته اورموري وای. د پنشیر په شاخوا کې وایل شوي ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نناورات په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. همغه څلوري وړوکي ژوندي آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل شوي چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 6 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې مېشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کال وړاندې رامنځته سوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اوری دا سره غلی ده چې د سلطان محمود غزنوی په وخت کې ابو الحسن میوندی چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورته ورسوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي حاجه ابو الحسن میوندی چې وو هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغله ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده او غوښتنه دا ده چې درمخه یو شی موجود وو چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور شناخت او تشخص د ملا تیروي او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیله او واک تړلې وي. د ژبپوهنې له بیلابیلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 2000 ژبې ویل کیږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لمړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کیږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطر وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 2019 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2916 دی چې څه کم 140% کیږي. د ژبو د نړیوالی معتبر سرچینې اثنولوګ له سړین سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثبات ژبو کې حساب کیږي. او د یونکو د شمیر لپاره د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وای چې پښتو ژبه کې اوسنی بدلونونه د دې لامل سوي چې پښتو د نړیوال ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدای دې چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وی غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقي چې اغلته انټرنیټ هم نرسي نو اغلته دغه ریډیو غانو دغه د ټي وی غانو ریپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په خبر کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوې دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل زده په نثر کې چاپ شوې دي. دریم خبره دا ده چې د ټولنیزي رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوی چې پر دې سربیره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوه او احساس را ژوندۍ شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پښتانه یا پښتو ویونکي په پاکستان کې استوګن دي چې د دې هیواد د 2018 کال له سرشمیرنې سره سم د څه باندې 2.7 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 8.5 میلیونه نفوس لري چې 43.24% کیږي. پښتو له پنجابي وروسته د پاکستان دویمه لویه ژبه ده. بلخوا د بیلابیلو سرچینو او څېړنو له مخې د افغانستان له اټکل سوي 15.5 میلیونه نفوس څخه څه باندې 50% پښتانه دي او پښتو هلته د ملي او رسمي ژبې حیثیت لري. پر دې سربیره د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم پښتانه ژوند کوي چې شمېر یې څه باندې 15 میلیونه ته رسیږي. دا ډول په نړۍ کې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمېر تر 6 میلیونه یا 6 کروڑه اوړي. که څنګه پښتو په لومړي ځل په 1948 کال کې په کمپیوټر کې وکارول سول، خو له هغه وروسته اوس سلګونه به پاڼي، رادیو او ټلویزیون چینلونه لري. پښتو په 2014 کال کې د انټرنیټي پلټونکو ماشين ګوګل ژباړن برخه هم وګرځیده. خو ډاکټر خادم حسین وایي چې پر دې هر څه سربیره بیا هم پښتو له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ ده.
دا کوم ننګونو سره چې پښتانه مخ دي، همغه ننګونو سره پښتو ژبه مخ ده. پښتانه د بارود او د جنگ او د جدل سره مخ دي په لروبر کې، نو دا شان پښتو هم دي سره مخ ده. په پاکستان کې چې کوم پښتون خوا ده، لا په یو ځای کې هم دا د اولنو زده کړو لپاره ذریعہ نه ده ګرځولې شوې. تیر شوې د عوامي نیشنل پارټي حکومت کې دا یو هڅه شوې وه، خو چې کله دا د تحریک انصاف حکومت راغی نو دغه هڅه په شا کړه. بیا بل خبره دا ده چې پښتو د اقتصاد میدان ژبه تر اوسه نه ده ګرځېدلې. کوم ژبه چې د اقتصاد ژبه وګرځي، نو د هغې اثرات هم زیات وي، هغې کې فکر هم زیات زیږي، هغې کې تخلیق هم زیات کیږي، او هغه کې د کلتور او شناخت عملم په مخکیزي، د شخص عملم په مخکیزي، او د واکو د سیاست عملم په مخکیزي. دا مورنۍ ژبه ده، د قامي ژبه ده، خپل تور ته علاقه ای ژبه، یو د ریاستي تور باندې په مخکی بوتلې کیږي. نو ریاست د مورنۍ ژبه یا د بیلابیل ژبه قامي ژبه د ختمولو عمل په مخکی بوزي، دا یو سیاسي چیلنج دی چې سر را مخ دی.
د ډاکټر خادم حسین په خبره پښتو ژبه ها وخت زیات پرمختګ کولای سي او د اداري ژبو په صف کې درېدلای سي چې د پښتنو سیاسي ګوندونه او مدني او ادبي ټولنې یو بل ته لاس سره ورکړي او د ژبې د پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. بلخو محمد معصوم هوتک د پښتو ژبې راتلونکي ته هیلمن ښکاری یا وای چې د تیرو دوو پیړیو پرتله په تیرو 40 کلونو کې پښتو ژبې ته زشت زیات کار شوی دی.
په برخه کې خصوصا د شعر په برخه کې بیا وروسته د غسیده کتابو په لیکلو او د ترجمو لکه تاسو چې دا نوې ټکنالوژي ته اشاره وکړه، د هغو په لحاظ باندې د پښتو د انکشاف ډیر سریع دی په اخیری 30 کالو کې. یعنی یو داسې خیزه وهلې دی چې د ډیرو زړو ژبو سره د ځان برابر کړی دی. زه په خپل د پښتو د فنا لپاره هیڅ دلیل نه وینم. میلیونو انسانان په دې ژبه باندې هدي خبرې کوي، خصوصا د اخیری چلوش کلو جنگو سیاسي جنجالو د پښتو د طاره دا ګټه ورسوله چې د دنیا ډیر خلک د پښتو لنا مصر آشنا سوله.
د اتنولاګ لچرین سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیات ویل کیږي، چې ورپسې مندارین یا چینایي، او په درېمه درجه کې هندي، او ورپسې هسپانوي ده. خو د مورنۍ ژبو د ویونکو په حیث بیا مندارین یا چینایي د نړۍ تر ټولو لویه ژبه ده، چې هسپانوي، انګریزي او هندي ژبې ورپسې دي. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیوګینی په لومړۍ درجه کې دی چې 840 ژبې پکې ویل کیږي. ورپسې انډونیشیا کې 211، نایجیریا کې 1511، او په هند کې بیا 456 ژبې ویل کیږي.